Radio.
شنبه د غوی 28 د می یول سمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د دوه امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
ما موافق عودت اجباری نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران نه از پاکستان.
دی وای موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران نه له پاکستان نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریت له خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر وله کې ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک میسون مشره هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. اخلي نورستانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل ادامه داره. تطبیقات
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناهی او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبې اعلان کړو خو کوونه شو یک شنبې سل په سلو کې اعلان شي. د ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 6مه او 28مه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت خرابوالی له امله خلکو د اکتوبر په 28مه رای ورکړي. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19 او 28 له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یو اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په 1.5 پیل شي. د کرکټ دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې محارب قوت زیات کړی دی. د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پټرویا توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. واشنګټن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولی دي او ویلی دي چې پر دغه هیواد د فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته B-25 جنګي الوتکې هم استولي او د ابراهام لینکن په نوم سترې بیړۍ یې لیږلي چې الوتکې انتقالوي. بلورته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یدالله جوانی پرون د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبري اژانس تنسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې ده ته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچن دا خبرې پرون د امریکا CNBC تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سریعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د بلومبرګ خبرونې په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. دا خبرونه دا سدی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د سره پرونه خبره شوې دي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو له جملې څخه به 200 بیرته ستنیش.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه را پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتونکي کړو خیل نظر اخیسته.
خلیزادم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگرانی وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو اغیز د سولې پر بهیر چیرل شوی. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لوی وقار کوونکې سره شغیدلې.
دا جوچی په کوو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. پلاستیک په کار چی، کاغذ په کار چی، هر شی په کار چی، کم غار څه لګي وې ګټ نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یو برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیونه ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی و. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار مزه ډیر اندېښمنین چې دې خاطر چې موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده، اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده، حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي. که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزې ولري.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړي چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبری کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنوي چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یو اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخت جګړه کې ښکیل دي. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم څرګندونې واورېدې چې د افغان حکومت له منتقدینو څخه دی. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې خبرو کې خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوله په دې خبرو کې د ساوکا خو ډاډمن پرمختګ خبر ورکړ. طالبانو هم دا خبرې مثبتې ارزیابي کړې دي او طالبانو ویلي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د اړون موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتیجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړي شینکی کړو خیل سره مرکه کړي.
د سیاو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لګ تر لګه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې د خبرې به بل اخره څو پړاوونه نور روان وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زه پیشبینی کېدل په دې باندې نشي ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفورم ته وتلی دي په منطقه کې ځانته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سر مخ کېږي ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی اشد لاسه راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په خامیان باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نسي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي څوپوري زړه سره یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو دا مربوط دا چې د منطقې لوبغاړي استخبارات ممالک هر کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ځینافه دي که څوپوري چې دوی مداخله روانه وي او دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي زه فکر کوم د ټولو په اند باندې هم دا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي.
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید دا یو تاکتیک وي چې طالبان هم کاروي. فکر کوي چې څومره دې جګړې په سلو زور ورکړي او شاید همیانو مشوره مو ته هم دا وي خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې په سلاغه امتیاز لاس راوړئ او زیات امتیاز لاس راوړئ. چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی. دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربند مسله ده ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلي دي چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کړوخیل روستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالکو لاسته وندلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي. اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلا په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام غیر مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دوی باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راسي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا غیر استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي. او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پایتاکه ایښی وای.
شینکی کډوخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
و بجې او 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقاله په پایل کې راغلی دی روانه ونی چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې مؤسسې برید کوي چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو پخوا هم پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبه په ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل مؤسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حمله وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورسپانه لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال دې حمله ته چې پر ملکیانو وسوه نه د امریکا پلاوی اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاد کړه. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د چهارشنبه د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي، بلې خبرونې فارین پالیسی بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سرلیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دی لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه لیکي پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغانې ژوند تصویر سوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار و مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابله وتلې وه. فورن پالیسي لیکي د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو په دغه هیواد کې زیږېدلې، خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4 لک افغان کډوال چې نومونه یې ثبت سوي دي په پاکستان کې ژوند کوي، نږدې 1 میلیون داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ لاسته پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسي ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمن نه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسي ویلې کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دیشو هېوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې وزېږي پرته له زه قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون یې پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په رواني خبری مجله کې وړاندې د ایران او د امریکا د لانجې په ارتباط اوریدل شي. د امریکا جمهور رئیس ایرانی چارواکو ته ویلي دي چې دوی کولی شي چې ترامپ ته زنګ ووهي او له هغه سره خبري وکړي، خو د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواکونو یو چارواکي دا خبره په کلکو رد کړې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو اوس د ایران او د افغانستان په ارتباط یو مطلب. ایرانی چارواکي وایي لویدیز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. د ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښود چې د چهارشنبه په ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. عراقچی وایي کډوالۍ او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده، او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي. خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. دې خبرې ته د افغانستان حکومت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوې بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه ډېرې دندې د افغانانو لخوا اشغال سوي دي او په دې سره هر کال له ایرانه تر 5 میلیارده یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هیواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبره یې د افغان کډوالو ایستل یې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوي لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچي د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. ایرانی لوري دا خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ارتباط په عکس العمل کې کړې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا B-25 بم غورځونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته رسیدلې دي. او د خبرونه په پیل کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا نور محارب قواوی هم په فارس خلیج کې په زیاتېدو دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر یدالله جوانی پرون ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحده ایالات به هیڅکله د ایران پر ضد د پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو وویل چې له ایراني لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل وګوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 50 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول. خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. له دې عمله یې کمزوري وبلله او امریکا یې ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت وویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له عملی د سمندري قواوو یوه ډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنجشنبې په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا B-25 ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنټکام کې کښته شوې.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیول شي. د azadiradio پروانه خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د شارولي لیو کارکونکو سره ژغیدلې چې د خلکو د مرستې تمه لري. azadiradio ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه هم بلو. خو لاند خبرونه د افغانستان حکومت وای هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر سنیدو ته مجبور نه کړي. دا خبره د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی آزادی رادیو ته وکړه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي او دا تمه لري چې دا نتیجې به نن یا سبا ته اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې ترسره شوه. د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیاتوي. د سیمې ته یې جنګي بیړۍ لیږلې او د پټریات توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه څرګندوي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکو ته روان ده. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانه مدل صبر ده.
څه کار کوي؟
زه په شاروالی کې کارګر یم.
اڅه راوخ کېږي چې په شاروالی کې کارګر یې؟
والا کېږي.
اوس دلته منګه ګورې چې ته دا جوچی پاکوي.
او دا جوچی پاکو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي.